کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو مشمنې خبري مجلې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. که څه هم ځینې راپورونه خپاره سوي چې نن د طالبانو د سلو تنو بندیان او د شلو افغان ځواکونو د خوشي کېدو لړۍ پیل سوې ده، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي لا هم د طالبانو له تخنیکي پلاوي سره خبرې دوام لري او وایي تر هغو چې دا بحثونه پای ته نه وي رسېدلي د طالبندیانو د خوشي کېدو پروسه نه پیلېږي. پدې نیم ساته خبري مجله کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو له پلاوي سره د بحثونو تر پای وروسته د طالب بندیانو د خلاصېدو پروسه مختزی. په هرات کې یو ډله ځوانان په داسې حال کې چې هغه ولایت کرونا وایرس ځپلی، په دې لټه کې دي چې د ماشین په مټ ناروغانو ته د تنفس ورکولو دستګاوې جوړې کړي. او په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې له نهه نیمو لکو واوښتې. بشپړ خبرونه: د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو له پلاوي سره د بحثونو تر پای ته رسیدو وروسته به د طالب بندیانو د خلاصېدو پروسه مختزی. د خبره د یاد شورا ویاند جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وکړه:
پرون بحثونه وسو، بحثونه مثمر و مثبت و، پرمختګ پکې شوی دی، اما موافقه پر دې شوی ده چې نن هم بحثونه دوام وکړي. نن چې کله بحثونه خلاصې تر هغه وروسته بیا د بندیانو دخل خلاصېدو پروسه مختزی، تر اوسه پورې لا هم بحثونه کیږي.
د طالبانو یو درې کسیزه پلاوی له سه شنبې راهیسې په کابل کې دی او د طالب بندیانو د خلاصون په اړه له افغان حکومت سره خبرې کوي. جزئیات په همدې پروګرام کې واورئ. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د چین هیواد مرستې نن کابل ته ورسېدې. د چین سفیر وانګ هو د افغانستان د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په حضور کې د دغه مرستو د سپارلو په مهال وویل چین د افغانستان په شمول د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره د کورونا وایرس د مبارزې تجربې شریکې کړې دي. هغه وویل افغانستان سره نننی مرسته شوي وسایل به د کورونا وایرس د مخنیوي په چارو کې مؤثر تمام شي. د چین په دې مرسته شوي موادو کې ماسکونه، د تنفس دستګاوې او د ډاکټرانو لپاره محافظتي لباسونه شامل دي. په هرات کې یو شمېر ځوانان په دې لټه کې دي چې د ماشین په مټ ناروغانو ته د تنفس ورکولو دستګاوې جوړې کړي. دا ځوانان له هغې ډلې د روبات جوړولو د نجونو ټیم ټول په تخنیکي مسایلو پوهیږي او وایي چې د افغان حکومت په ملاتړ سره د ماشیني یا مصنوعي د تنفس دستګاوې جوړوي، څو د کرونا وایرس له لاسه د خلکو د مړینو کچه راکمه شي. د دغو ځوانانو په استازیتوب نصیر احمد نظامی ازادي راډیو ته وویل: زموږ ټیم د مصنوعي تنفس د دستګاه د جوړولو 80% کار کړی. دا دستګاوې له ډیرو دقیقو ټوټو په واضح مشخصاتو د کمپیوټري پروګرام په طراحۍ سره جوړ شوي او په لوړ دقت د اجرا وړ دي. لکه څنګه چې له موږ سره وعده شوې، همکاري هم وشي، ډیرې دستګاوې به تولید کړو. د کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ باندې اخته یو شمېر ناروغان چې وضع یې ښه نه وي، د ژوندي پاتې کېدو لپاره ورته د مصنوعي تنفس دستګاوې لګول کېږي. د هرات د ځوانان داسې وخت یوې طبي وسیلې په جوړولو کار کوي چې د نړۍ بیلابیل هیوادونه د مصنوعي تنفس د دستګاو په شمول د روغتیایي وسایلو او امکاناتو له کمښت او نشوالي سره مخ دي. په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس کووید 19 ناروغۍ باندې د اخته خلکو شمېر 209 ته رسیږي چې 102 یې په هرات کې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ویډیو کانفرنس لاري د مالی وزارت نوی سرپرست او نوماند عبدالهادي ارغندیوال او د کابل خاروال داود سلطان زوی معرفي کړل. دوی دواړه څو وخت مخکې د افغان ولسمشر اشرف غنی په امر باندې په یادو دندو ګمارل شوی وو. عبدالهادي ارغندیوال لدی مخ کې د ولسمشر د بخوانی ولسمشر حامد کرزی په کابینه کې د اقتصاد وزیر او د حزب اسلامي افغانستان مشر هم ده. داود سلطان زوی بیا د ولسمشر اشرف غنی لوړ پوړی سلاکار ده. په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر له نهه نیمو لکو واوښت. دا تازه شمیر نن د کرونا وایرس د قضیو د ثبتولو یوې ویب پاڼې ورلد میټرز خپور کړی. د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې هم ښیي چې څه باندې 9,25,000 خلک په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس اخته شوي دي. په دې ډله کې امریکا د مثبتو قضیو له پلوه په لومړي سر کې ده، ځکه هلته په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر نږدې 2,10,000 ته رسېدلی. په امریکا کې د مړو شمیر 15,118 ښودل شوی. په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا وایرس له لاسه 8,000 زیات خلک مړ شوي دي. څه باندې 2,00,000 کسان بیا بیرته له دې وایرسه روغ شوي هم دي. او د پاکستان یوې محکمې د امریکایي خبريال دانیل پیرل د وژنې په تور د نیول شوي کس د مرګ سزا ختم کړه. پر احمد عمر سعید شیخ تورو چې په 2002 میلادي کال کې په کراچي کې د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې خبريال دانیل پیرل تر تختولو وروسته وژلی و. خو سند ایالت سترې محکمې د اپریل په 2 یعنی نن عمر شیخ یوازې د تختونې په جرم محکوم کړ او د هغه د مرګ سزا یې په 2 کاله بند واړوله. بلخوا محکمې د پیرل په وژنه د دریو نورو تورنو کسانو د خوشي کولو امر هم کړی. اته دیش کلن دانیل پیرل د امریکای ورسپانې وال سټریټ جرنال د سویلی آسیا څنګې مشر خبریالو. نوموړی په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 تر ترهګرو بریدونو وروسته کراچی ته تللی و. هلته د 2002 میلادي کال د جنوري په 2 پر 3 وتښتول شو. تر دې 4 ورځې وروسته د پاکستان د خپلواکۍ د بحالۍ لپاره ملي خوځښت په نوم یو تنظیم پیغام خپور کړ چې که په 24 ساعتونو کې په ګوانتنامو کې بند پاکستانیان خوشې نه شول او پاکستان ته F-14 دولا جنگی الوتکه ور نکړل شوې نو دانیل پیرل به ووژني. تر دې وروسته د 2002 میلادي کال د فبروري په 28 پاکستانی چارواکو یو ویډیو ترلاسه کړ چې د پیرل وژل پکې ریکارډ شوی وو. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې په څولویو ښارونو کې هوا حالات راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانډي ګراد په کچه داسې اټکل کړی دی. کابل اسمان مار د تودوخې لوړه درجه 1.3، هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 22.8، کندهار اسمان مار د تودوخې لوړه درجه 23.4، مزار شریف اسمان مار د تودوخې لوړه درجه 40.1، جلال آباد اسمان مار د تودوخې لوړه درجه 23.1.
له فیروزی عزیز خموده هوا حالات واردل دوستان وړاندی په خبرونه کې دغه مطالبه راپورونه لرو. په داسې حال کې چې نن د طالب بندیانو د خوشي کېدو د پایل ځینې راپورونه ورکړل سوي دي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي کابل ته د طالبانو د راغلي پلاوي سره تخنیکي بحثونه لا پای ته نه دي رسېدلي، نو ځکه د بندیانو د خوشي کېدو پروسه هم عملا نه ده پیل سوې. د دغې شورا ویان جاوید فیصل:
پرون بحثونه وسوه، بحثونه مثمر و مثبت و پرمختګ پکې سوی دی، اما موافقه پر دې سوی ده چې نن هم بحثونه دوام وکړي.
د ناتو سازمان د بهرنیو چارو وزیران نن د ویډیو کانفرنس له لارې په نړۍ کې د کورونا وایروس پر بحران غونډه لري. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل په تورخم کې د تړلو دروازو ته شا پرې سرسوي افغانانو ژغ کوي چې د ځان او نور خلکو د روغتیا د خوندي کېدو لپاره هلته تر ځانګړې مودې پاتې سي.
دا یو تکلیف دی، موږ په دې معنی پوهیږو، اما موږ نه غواړو چې د هرات پیښې چې هلته وشولې هغه ستونزه دلته بیا تکرار شي.
وقت نو راپورونه هم لرو. د مجلمو ته شپږ نیمو بجو ده. دوستانو لکه چې وړاندې مو هم واورېدل، ځینې راپورونه خپر سوي چې وایي نن د طالبانو د 30 بندیانو او د 40 افغان امنیتي ځواکونو د خوشي کېدو لړۍ پیل سوې ده، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي لا هم د طالبانو له تخنیکي پلاوي سره خبرې دوام لري او تر هغه چې د بحثونو پای ته نه وي رسېدلي د طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسه نه پیلېږي. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې پر سر د تخنیکی ټیمونو د بحثونو درې مورز خو لا هم د زندانیانو د تبادلې پروسه نه ده پیل سوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وای د دواړو لورو د تیرې ورځې خبرې ګټورې وي او نن هم د خبرې دوام کوي، که څه هم نن د پنځشنبه پر ورځ د ځینو سرچینو په حواله د دواړو لورو د یو شمیر بندیانو د خوشي کېدو راپورونه ورکړل سوي وو. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې دا تخنیکي بحثونه پای ته ونه رسیږي د بندیانو د خوشي کېدو پروسه هم نه پیلېږي.
بحثونه وسوه، بحثونه مثمر و مثبت و پرمختګ پکې سوی دی، اما موافقه پر دې سوی ده چې نن هم بحثونه دوام وکړي. نن چې کله بحثونه خلاصې تر هغه وروسته بیا د بندیانو د خلاصېدو پروسه مخته ځي، تر اوسه پورې لا هم بحثونه کېږي.
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د واکمنۍ تر راپرځېدو وروسته د دغې ډلې یو پلاوی په رسمي ډول کابل ته راځي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کوي. تر دې وړاندې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د ویډیو کانفرنس له لارې درې ځله خبرې سوي وي او حکومت په دې اړه له طالبانو سره هوکړه کړې وه چې د دوی یو پلاوی دی کابل ته راسي او د بندیانو د تبادلې پر سر دی ورسره مخامخ خبرې وکړي. له دې سره طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه دوی لوري کابل تر استول سوې درې کسیس تخنیکی ټیم له افغان حکومت سره د بندیانو د نوملړ پر تطبیق کار کړی. خغلی مجاهد وای دوی هله مندي چې د بحثونه به پای ته ورسیږي او ژر تر ژره بندیانو خلاصون ته زمينه برابر شي. بل خو رويټرز خبري اژانس دی افغان امنیتي چارواکي له قوله چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې واخیستل سي راپور ورکوي چې د پنځشنبه په ورځ د زندانیانو د ازادېدو په بهیر کې به د سل طالب زندانیانو په بدل کې د طالبانو له زندانه شل افغان امنیتي سرتیری هم آزادیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د رهبری غړی قاضي محمد امین وقادوی طالبان د بندیانو له خلاصون سره سم بین الافغاني خبرو ته چمتو سي
چې یو جانبه حرکت دی چې بندیان دي خوشي شي جنگ به دوام لري، نو دا د افغانانو لپاره خزر نه دی بلکې به دی باندې نور هم زوريږي چې کېدره شي دغه بندیان به هم د جنگ کې تلار شي او زمونږ غمونه او دردونه به نور هم تکرار امیدواری داره چې طالبان د بندیانو په خلاصون کې چې کومه هیله لري چې دا د خوښ شي همداسې د افغانستان د ملت هیلې ته هم په درنښت وګوري چې بین الافغاني خبرو پیل لپاره خپل آمادګي وښيي.
ښاغلی وقادوی طالبان د خپلو تعهداتو ته ژمن پاتې شي او جګړه د پای ته ورسوي، خو طالبان وایي د دغې ډلې او امریکا ترمنځ د هوکړې ټول مواردو ته ژمن دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د لمړي ځل لپاره د ویډیو کانفرنس لاله خبري کوي. دوی د دې لپاره د ویډیو لاله خبري کوي چې د کورونا وایرس د خبرېدو لپاره پر سفر بندیز لګول شوی دی. د کورونا وایروس سره د مقابلې ترڅنګ د افغانستان انکشافات هم د دې غونډې په اجنډا کې شامل دي. نو جزئیات اسمت سره وړاندې کوي.
د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران بنن پنځشنبه په نړۍ کې د کورونا وایروس د خبرېدو په وړاندې د خپل هیوادونو پر لارو چارو خبري وکړي. دوی به له دې سره په یو وخت په دې ټینګار وکړي چې د دې تړون غړي د هر ګواښ په وړاندې دفاع ته چمتو دي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې وي. دا به د ناتو تړون په اویا کلن تاریخ کې لومړی ځل وي چې د ویډیو له لارې کانفرنس دایروي. د ویډیو له لارې په دې خاطر خبري کوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله پر سفر بندیز لګول شوی او د دې لپاره چې کورونا وایروس خپاره نشي سپارښتنه شوې چې انسانان دې په یو ځای کې سره نه راټولېږي. د ناتو د دیشو هیوادونو د بندنوی چارو وزیران به خپل منځ کې د کورونا وایروس په وړاندې د خپل حل زلو د لا هم شغولو پر لارو غور وکوي او د ناتو د غړو پر دې عزم به تاکید وکوي چې د هر ډول یړغل جواب ویلو ته تیار دي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون وویل د دوی لومړنی هدف دا چې یقیني کړي چې روغتیایي بحران پر امنیتي حق نه بدلیږي. ناتو لګړندې د ایتالیا او هسپانیا په شان خپل حقوق غړو ته چې کورونا وایروس بد ځپلې دي مرستي کړي او د دې تړوند غړو هیوادونو ملي پوزونه لدې بحران سره د مقابله لپاره د خپل هیوادوالو سره مرسته کوي. په عین وخت کې د ناتو غړي اندېښنه لري چې دشمنان به لرمسته شوی وضعیت ناوړه ګټه واخلي او په داسې حال کې چې د ناتو غړي له کورونا سره پر مبارزې بوختي دشمنان به خصمانه فعالیتونه وکړي. د ناتو تړون په دې کار کوي چې د کورونا وایروس د وبا په اړه د ناسمو معلوماتو د خپرېدو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې چې د ناسمو معلوماتو د خپرېدو په اړه ډېر روسي او چین ته ګوته نیسي. د ناتو سرمنشي وای د تړون د خپل پلو او هوایی قلمرو غسمه ته دوام ورکوي او خپل ماموریت او عملیات جاری ساتي. د همدارز ول چې د روسیې د پوزي فعالیتونو زیاتیدا وشو چې ناتو ته پکار ده چې د کورونا وایروس د بحران پترس کې زیر او تیار ووسی. ستولتنبرګ زیاته کړه د روسیې په لویدیځو پوزي سیمو کې نویو تمرینونو ته پکاتو دوی د ناتو پلو ته نشدی پراخ پوزي فعالیتونه ویني او په شمالي سمندرګي کې د روسانو پر حضور ګوري. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به همداراس په عراق کې د تړون د ارمندو فعالیتونو په اړه پریکړه وکړي او دغه راز به د افغانستان پر انکشافاتو تمرکز وکړي. د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې له موافقې وروسته بین الافغاني خبرې لا پیل شوې نه دي، حال دا چې د افغانانو ترمنځ خبرې د دې موافقې برخه دي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره مرکه چی پلاوی اعلان کړی، خو طالبانو له دې سره سره د افغانستان پلاوی رد کړی چې نړیوالې ټولنې او په افغانستان کې مطرح خواو د دې پلاوی د اعلان هرکلی کړی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
نړیوال مسایلو ته بیرته راګرځو، خو اوس ننګرهار. د ننګرهار والی د خپل شخصي میلمستون ځینې توکي تورخم ته ولېږل. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي دا اقدام د ده لپاره کړی دی چې په پام کې لري له پاکستان راتلونکي مسافر هلته له 14 تر 21 ورځو پورې قرنطین کړي. سهار ګل امیرزای په اړه چې زیات راکوي.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د خپل شخصي میلمستون ځینې توکي د ده لپاره تورخم ته ولېږل چې په خبره یې د تورخم لاري د خیبر پښتونخوا او نورو ځایونو ننګرهار ته راتلونکو مسافرو ته پرې اسانتیاوې برابرې شي. خاغلی میاخیل پر هغو افغانانو چې د تورخم دروازې د تړلو له امله هغه غاړه ایسار دي غږ وکړ چې که هلته د پاتې کېدو چاره یې وینو ایسار دي شي، او زیاتوي چې که د راتلو بیړه لري نو مجبور دي چې په تورخم کې د 10 ورځو لپاره قرنطین شي. شاه محمود میاخیل وایي سره له دې چې د اوس لپاره یې د زرو راتلونکو مسافرو د قرنطین لپاره لازم امکانات په پام کې نیولي، خو زیاتوي چې په دې برخه کې لویه ستونزه د بسترو ده چې دوی ورسره مخ دي. دوی ویل چې د خپل شخصي میلمستون ټول هغه توشکونه، بلختونه او کمپلي چې وي تورخم ته لیږدوي، او په ټولو ننګرهاریانو غږ کوي چې له خپلو کورونو یوه یوه جوړه بستره د مسافرو د میلمه پالنې لپاره تورخم ته انتقال کړي څو دغه ستونزه حل شي.
احتمال شته چې دروازه یا دافته یا بل هفته کې بیرته شي، نو اول زمونږ دغه دوستانو نه چې هلته دي دا مهیله ده که ګزارې کېږي خپل پردی لري، نو ښه دا ده چې مالته خپل ځان قرنطین کې مالته پاتې شي. بیا چې دې خواته راځي موږ مجبور یو چې دیو دلته قرنطین کو، د دیو طبي هغه سکرینینګ باید وشي، او دا یو تکلیف ده. موږ په دې معنی پوهیږو، اما موږ نه غواړو چې د هرات پیښې چې هلته وشولې هغه ستونزه دلته بیا تکرار شي، هم ننګرهار هم مشرقي او هم د افغانستان نور ولایتونو ته دا ویروس خپور شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار چارواکي وایي په تورخم خارګوټي کې د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر تدابیر نیولي چې طبي پرسونل ورته ځانګړی شوی او د مسافرو د قرنطین لپاره یو ځانګړی کمپ جوړ کړی چې هر مسافر به له 14 تر 20 ورځو پکې قرنطین وي. بلخوا د ننګرهار اوسیدونکي په دې اندېښمن دي چې که د تورخم لاره پرانیستل شي نو د کورونا ویروس تر انتقال موارد به ورسره زیات شي. دوی وایي دا چې په ننګرهار کې د کورونا ویروس پیښې نشته لامل یې دا ده چې له پاکستان سره دغه ډول لارې بندې دي، خو که خلاصیږي نو د دغه ویروس در انتقال ویره او خطرونه ورسره زیاتېدای شي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي په تورخم کې د مسافرو د قرنطین پر ځای د تورخم دروازه تر یو وخت وتړل شي.
خبره دا ده چې دا باید وتړل شي تر اوسه چې پاکستان تړلی او اوس باید افغانان بند کړي تر څو دغه وایرس مخنیوی وشي. دا په لسګونه شلګونه کسان نه دي چې د هلته قرنطین شي، دا په زرګونه او سلګونو کسان د هغې ځنه راوړي او کېدای شي دا وایرس ورسره راانتقال شي. که چېرته دغه لاره بنده نه شي نو زموږ د ننګرهار حالت به هم د هرات پر کم شي.
پاکستان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف تورخم دروازه د مارچ په 14 د مسافرو پر مخ تړلې وه. د یادونې وړ ده چې د مسافرو ترڅنګ پر دغه دروازه تجارتي موټرو ته هم د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي، چې دې کار له یوې خوا سوداګریزي چارې له ستونزو سره مخ کړي، له بلې خوا ورسره د ځینو توکو په بیو کې هم لوړوالی راغلی دی.
بیا هم همدا کرونا موضوع په کندهار کې په کرونا ویروس سخته کس چې اوس له روغتیا خدمتونو وروسته رخصوی دی وایي خلک دې دغه ویروس جدي وګڼي او د مخنیوي لپاره دې د روغتیا پالانو لارښوونې عملي کړي. په دې اړه صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
یو دیش کلن محمد داود درمان چې په کندهار کې د یو روغتیایي پروګرام غړی دی، شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د کرشیا غاړي د کوټي ښار ته تر سفر وروسته په کرونا وایرس اخته شوی وو. ډاکټر درمان په کندهار کې د کرونا وایرس لومړنی ناروغ و چې په روغتون کې تر 10 ورځې بستر کېدو وروسته له روغتون څخه رخصت شوی. نوموړي وایي خلک دې دغه ویروس جدي وګڼي او د مخنیوي لپاره دې د روغتیا پالانو لارښوونې عملي کړي.
خپل خیال وساتئ، د ګڼې ګڼې څخه ځانونه وساتئ، په کورونو کې پاتې شئ، کوشش وکړئ چې بغیر د شد ضرورت څخه د باندې لا ونه وځئ، ځانونه قرنطین کړئ. ډېر خطرناک وخت دی. که خدای مکړه دا ناروغي یو ځلې په زیاته پیمانه په ښارونو کې خپره شي، کنټرول به بیا د چین، ایټالیا، انګلینډ، امریکا او ځینو نورو هیوادونو په څیر ډېر ستونزمن وي. موږ د هغوی غوندې شتمن هم نه یو، موږ څه لرو؟ تاسو شته امکاناتو ته وګورئ، زموږ غربت ته وګورئ، زموږ سیاسي وضعیت ته وګورئ، د خدای پر لاس.
ډاکټر درمان وایي د مریضۍ پر مهال د ستوني درد، تبه، نفستنګي او وچ ټوخی درلودي، خو بیا هم خپل روحیه ونه بایلله او د درملو سم استفاده د ژر جوړېدو لامل سوه.
چیرې خدای مکړه ستاسو ټیسټ مثبت وي، خپل په خوش رضایتي پسې ته میله چم سره ولاړ سي، بستر سي، قرنطین سي، تر څو نور مسلمانان درڅخه وژغورل سي. هیله کوم د دې ناروغۍ د انتقال سبب مه کیږي. دا ناروغي شرم نه ده، دا ناروغي شرم ګڼي هم نه. زما غوندې په نر طبیعت باندې هم ټیسټ ته ولاړ سي، ټیسټ وکړي، او هم که خدای مکړه ټیسټ درپکښه مثبت کیږي، په همداسې ازادانه طبیعت راسي، ځانونه قرنطین کړي. تومره غټه بلا به نظر جوړو.
بلخوا د کندهار د امیر اختیار رئیس محمد اشرف نادری وایي چې په دغه ولایت کې د کرونا وایرس د وقایې لپاره د عینومېنې په 350 بستریز روغتون کې 100 بسترونه او دغه راز 40 بسترونه په میرویس روغتون کې ځانګړي کړي.
موږ د دغه مریضانو د قرنطین لپاره وادونه پال کړي دي په مختلفو ځایو کې، چې یو مهم بخش هم د عینومېنې 100 بستریز روغتون دی. همدارنګه که ضرورت پیښ شو او خدای نه خواسته دا یو ډک څنور اهتمامات هم لرو چې په هغه باندې باید لارې چارې په کار واچو. ټول د امیر اختیار ریاست ټیم تقریبا د ورځنیو چارو یو فیصد یوازې د کرونا د مخنیوي او د دغو اهتمامات په اړه ځانګړي کړي دي. ټول فعالیتونه مو په دغه ته محدود کړي دي.
په کندهار کې تر اوسه د کرونا وایرس درې مثبتې پیښې ثبت شوي، چې دوه یې ډاکټران او یو یې د یوه روغتون څوکیدار دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي. دوستانو، اوس په نړیوال موضوع راواخلو. کرونا وایروس ټوله نړۍ د یو شتمې پیړۍ له تر ټولو لویو ننګونو څخه له یو سره مخامخ کړې ده. خو په داسې حال کې چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په اړه روشن او چټکې لارښوونې نسته، یو شمېر هیوادونه د دې وایروس د خپرېدو په مخنیوي کې تر نورو زیات بریالي دي. په دې اړه جزئیات ملالۍ بشیر کوي.
جنوبی کوریا په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې د کورونا وایروس تر ټولو زیاتې پیښې پکې ثبت شوې. په داسې حال کې چې دې هیواد د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې د کورونا وایروس 9900 مثبتې پیښې او 115 مړینې اعلان کړې. د جان هاپکینز پوهنتون د معلوماتو له مخې دا هیواد په پراخه کچه ستایل شوی دی. مهم لامل یې دا دی چې د هیواد د کرونا وایروس د خپرېدو په لومړیو ورځو کې د ناروغانو معاینات پیل کړل. د امریکا د ساینس پوهانو فدراسیون کارکوونکو دې خبرې ته پام شو چې جنوبي کوریا هره ورځ د 1500 خلکو معاینات کول. دغه هیواد د 2015 کال د میرس ناروغۍ له تجربې زده کړه وکړه. د دې تر څنګ جنوبي کوریا د بایو ټیکنالوژۍ تر ټولو غوره صنعت لري چې په چټکۍ سره معاینات کولای شي. خو دا چې دغه هیواد د امنیتي کمرو، بانکي کارتونو او تلیفونو د معلوماتو له مخې خلک پیژند دل چې باید څوک ټیسټ سي، د شخصي معلوماتو د خوندیتوب په اړه د اندیښنو لامل سو. په لومړیو کې په جرمنی کې د کورونا وایروس د ناروغانو شمیر ډیر و. د جان هاپکینز پوهنتون د معلوماتو له مخې جرمنی د اپریل تر لومړۍ نیټې تر 1000 زیاتې مثبتې پیښې درلودې. له دې سره جرمنی په نړۍ کې تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې لرونکی 5 هیواد سو. په دې هیواد کې د کورونا وایروس له کبله 710 کسان مړه شول، خو د 2.8 میلیونه نفوس لرونکي دې هیواد کې دا پیښې 1% کېږي، چې په نسبي توګه کمې دي. د جرمني په پرتله په هسپانیا او ایټالیا کې د تلفاتو شمیر تر 10% لوړ دی. د جرمني کم شمیر هم په لومړیو کې د معایناتو پیل ګڼل کېږي، خو جرمني نور مهم اقدامات هم کړي، لکه پر غونډو او د بازارونو پر پرانیستلو بندیز. ایتالیا تر امریکا وروسته دوهم هیواد دی چې تر ټولو زیاتې د کورونا وایروس مثبتې پیښې لري. په دې هیواد کې 1,015,000 کسان په دغه وایروس اخته شول، او د اپریل تر لومړۍ نیټې په دې هیواد کې 12,400 کسان مړه شول. د متخصصینو په وینا دا هیواد د کورونا وایروس پر وړاندې ډیر ناوخته لاس په کار شو. د فبروري تر 23 نیټې په دې هیواد کې 123 پیښې ثبت شوي وې، او 11 ښارونه وتړل شول. خو د حکومت پیغام ډیر روښانه نه و. چارواکو ښوونځي وتړل او له خلکو خلکو یو غشتل چې ټولنیز واټن مراد کړي، خو ډاډ یې ورکړ چې خلک اړ نه دي چې خپل عادتونه بدل کړي. متخصصین دا هم وایي چې د ایټالیا روغتیایي سیستم د دې ویروس سره مبارزې ته چمتو نه و او د ماسکونو او سا اخیستلو د ماشینونو له کمښت سره مخامخ سو. متخصصین د ایټالیا لومبارډي او وینیتو سیمې سره پرتله کوي. په لومبارډي کې ډېرې پېښې مثبت ثبت شوې وې، خو وینیتو دومره نه دی ځپل سوی. دوی وایي وینیتو نه یوازې له دې کبله بریالی و چې په پراخه کچه یې د خلکو معاینات وکړل، بلکې هغه کسان یې هم وڅارل چې له ناروغانو سره په تماس کې سوي وو. اوس مهال امریکا د کرونا ویروس د ناروغۍ مرکز دی. په دې هیواد کې د اپریل تر لومړۍ نیټې 1,090,000 مثبتې پیښې ثبت سوي او 4,000 کسان مړه سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې راتلونکي دوی اونۍ به ډېرې سختې وي. د ټرمپ دا خبره د ده له مخکینیو پیغامونو سره په تضاد کې وه. د مخکې ویلي وو چې وضعیت یې بشپړه تر کنټرول لاندې دی. متخصصین په دې باور دي چې ګډو وډو پیغامونو په امریکا کې دې ناروغۍ ته غبرګون وځنډاوه. همداراز معاینات یو مهم اقدام دی چې په دې برخه کې په لومړیو کې چټک اقدامات نه وسوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
او د دې مجلې وروستۍ موضوع مو دا ده چې د پاکستان یوې محکمې د امریکایي خبریال دانیل پیرل د وژنې په تور د نیول سوي کس ته مرګ سزا ختمه کړه. دا چې جزئیات یې څه دي احمد شاه اعظمي براتوي.
د تورن کسان وکیل خواجه نوید د اپریل پر دویمه په کراچي کې تر عدالتي پریکړې وروسته خبريالانو ته وویل چې شل کال وروسته ثابت شوی چې د پرل د وژنې په تور نیول سوي دغه ټول کسان بې ګناه ول او د دوی پر ضد هیڅ ثبوت عدالت ته وړاندې نه کړل سو. په پاکستان کې د سړي تښتونې سزا 5 کاله باندې. خواجه نوید ویلي چې عمر شیخ په بند کې وار لمه خطر 5 کلونو زیاته مده تیر کړې، نو حکومت به د ده د زیاتې تیرې سوي بند سزا ازاله کوي. اته دیرش کلن دینیل پرل د امریکایي ورسپانې وال سټریټ جورنال د سویلي اسیا څانګې مشر خبریالو. نوموړی په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 تر ترهګرو بریدونو وروسته کراچي ته تللی و. هلته د 2002 کال د جنوري پر 23 وتښتول سو. تر دې څلور ورځې وروسته د پاکستان د خپلواکۍ د بحالي لپاره ملي خوځښت په نوم یو تنظیم پیغام خپور کړ چې که په یو شواروس کې په ګوانتنامو کې بند پاکستانیان خوش نسول او پاکستان ته اف شپارس ډوله جنګي الوتکې ور نه کړل سوې، نو دینیل پرل به ووژني. تر دې وروسته 2002 کال د فبروري پر 21 پاکستاني چارواکو یوه ویډیو ترلاسه کړه چې د پرل وژل په کې ریکارډ شوی و. وروسته د همدې کال په مې میاشت کې په کراچي کې په یو کاند کې یو سرپرې کړی مړی وموندل سو چې تر ډي ان ای ازموینې وروسته په ډاګه سول چې همدا ډي ان ای پرل دی. د پاکستاني پولیسو د پلټنو پر مهال په برتانیا کې د زیږیدلي عمر شیخ نوم مخته راغلی. د کراچي پولیسو په لاهور کې د هغه د نیولو پلټنې پیل کړې خو بریالي نسول. د لاس ورځو د پلټنو وروسته عمر شیخ ځان خپل پولیسو ته وښپاره. پر نوموړي سربیره د کراچي پولیسو هلته د فهد نسیم، سلمان ثاقب او شیخ عادل په نوم درې نور کسان هم د پرل د وژنې په تور ونیول. تر هغه وروسته د حیدرآباد ترهګریز د عدالت په 2002 کال کې شیخ عمر ته د مرګ سزا او درو نور تورونو ته د عمر بند سزا واورول. د 2013 کال په جنوري کې د واشنگټن ډي سي په جارج ټاون په هنتون کې د پرل پروژې تر درو کلونو څېړنو وروسته راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی و دانیل پرل د 11 سپتمبر د ترهګرو بریدون تورن تراه خالد شیخ محمد لخوا وژل شوی، نه چې د عمر شیخ لخوا. خالد شیخ محمد په 2003 کال کې په پاکستان کې ونیول سو او دا مهال په ګوانتنامو کې زندان دی. عمر شیخ په 1903 کال کې په لندن کې په یو پاکستانی کورنۍ کې زیږیدلی. در پرون لمخې نوموړی په 1902 کال کې بوسنیا او بیا وروسته افغانستان ته هم تللی و. عمر شیخ په 1904 کال کې د هند په سر شار نوی ډیلی کې درې بریتانویان او یو امریکایي وګړي وتښتوي او د دوی د خوشی کولو په بدل کې له هندي زندانه د لس کشمیري مشرانو د خوشی کولو غوښتنه وکړه. د نوموړي دا پلان ناکامه سو او هغه د پولیسو د عملیات پر مهال ژوبل سو او بیا بندي کړل سو. بیا چې کله په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په 1999 کال کې د هند یوه مسافر وړونکې الوتکه د نیپال له سر شار کټمنډو څخه د نوې ډیلی پر لور روانه وه، نو کندهار ته وتښتول سوه. د الوتکې د مسافر د خوشکولو په بدل کې برمتګرو په هند کې د زنداني وسلوالو مولانا مسعود اظهر، مشتاق زرګر او عمر شیخ د خوشکولو غوښتنه وکړه چې دا عمل سر ته ورسول سو او درې واړه خوشې سول. بلخ د پاکستان په خوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په 2016 کال کې په خپل کتاب ان د لاین اف فایر کې لیکلي چې د برتانیې استخباراتي ادارې ام آی 6 عمر شیخ ها وخت ګمارلی وو کله چې هغه په لندن سکول اف اکانومکس کې درس وایه. نوموړی لیکي چې د عمر شیخ لاري په لندن کې پر بوسنیا د سربیانو د تیری پر ضد مظاهره جوړ شوې. آن دا چې برتانوي استخباراتو هغه کوسوو ته د جهاد لپاره هم ولېږي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومات